کې د سهار 8 بجې شوې. بیا مو هم خراغلاست وایم په دغه پروګرام کې وړاندې لدی خبری که چی دا افغانستان دا کورونای بیزای شو پاڑا دا بخنی نریوال سازمان پی و تازه راپور که اندیخ نخود لیدم. پا دا راپور که ویل شویدی چی پا کرونا و با دا هغو نورو اواملو ترچنگ دا میلیونونو انسانانو جوند گواخره چی پا افغانستان که خلق کرسره لاسو گریواندیم. دا مدسر موضوع دا نور مهم مسائل حمل رو خطر ارتمخ که دا افغانستان سیمی او نری خبرونه. د مهمو خبرونو سرچکیم په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر په ننګرهار ولایت کې د دریو خزینه واکسیناتورانو وژنه په کلکه وغندله. د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر پرون د افغانستان د دولت د سولې د مرکچي پلاوي له مشر معصوم ستانګزي سره په قطر کې ولیدل. بیګا د نارنجګل مشاعره په ننګرهار کې ترسره شوه او د پاکستان صدر اعظم عمران خان د خپل هندي سیال نریندرا مودي د لیک په ځواب کې تیر ورځ وویل اسلام آباد له نوې ډیلي سره د سوله ایزو اړیکو غوښتونکی دی. پوره خبرونه په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر په ننګرهار ولایت کې د دریو خزینه واکسیناتورانو وژنه په کلکه وغندله. دغه ټولنه وایي دا پیښه د بشرپالنې د نړیوالو حقونو څخه ویرونکې سرغړونه ده. دغې ټولنې تېر ماښام پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل د دې پیښې عاملین باید ژر تر ژره محاکمه شي. دوی وایي روغتیایي کارکوونکي باید په نښه نه شي او د روغتیایي مرکزونو درناوی وشي. اروپایي ټولنې دغه راز د افغانستان د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتي چې په ټول هیواد کې باید وګړو ته په مساوي ډول د واکسین د تطبیق زمینه برابره شي. پرون په جلال آباد ښار کې درې خزینه واکسیناتورانې په دوو جلا بریدونو کې ووژل شوې. تر اوسه د دغې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د دوشنبې په ورځ د افغانستان په 2 ولایتونو کې کور په کور د پولیو واکسین کمپاین پیل شو. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر پرون د افغانستان د دولت د سولې د مرکچي پلاوي له مشر معصوم ستانګزي سره په قطر کې ولیدل. د افغانستان مرکچي پلاوي تیر ماښام پر خپل ټویټر د دې لیدنې په اړه ولیکل. په ټویټ کې راغلي دواړو لورو د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت او د سولې مذاکراتو په اړه خبرې وکړې. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د افغانستان د دولت د سولې مرکچي پلاوی د 2000 کال د سپتمبر راهیسې په قطر کې د طالبانو له استازیو سره د سولې خبرو پر څرنګوالي بوخت دي. د دغو مذاکراتو سره سره لا هم د افغانستان په ډیرو برخو کې د جګړو ډګرونه تاوده دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د خپل هندي سیال نریندرا مودي د لیک په ځواب کې تیر ورځ وویل اسلام آباد له نوې ډیلي سره د سوله ایزو اړیکو غوښتونکی دی. رویټرز خبري اژانس د رسمي سرچینو په حواله چې نوم یې نه دی ښودلی ویلي نریندرا مودي په هغه لیک کې چې د مارچ پر 3 د پاکستان د ملي ورځې په مناسبت لیږلی و د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د سوله ایزو اړیکو غوښتنه کړې وه. د مودي د دې لیک په اړه د دواړو هیوادونو چارواکو لخوا رسمن څه نه دي ویل شوي، خو یو پاکستاني چارواکي رویټرز خبري اژانس ته د هغه لیک محتوا چې پر ټولنیزو رسنیو خپور شو تایید کړه. عمران خان د دې لیک په غبرګون کې پرون وویل د پاکستان خلک هم له خپلو ګاونډیو په تیره بیا هند سره ښې او سوله ایزې اړیکې غواړي. د پاکستان ډان ورځپاڼې د مارچ پر 3 د نریندرا مودی د لیک په حواله راپور ورکړی چې هند د پاکستان له خلکو سره دوستانه اړیکې غواړي او د دې کار لپاره د باور فضا ته اړتیا ده. هند او پاکستان چې دواړه اټومي وسله لرونکي ګاونډیان دي په 1940 میلادي کال کې د خپلواکۍ تر اخیستلو راهیسې په خپلو کې 3 سختې جګړې کړې. د دواړو هیوادونو اړیکې د کلونو په اوږدو کې لا کړکېچنې پاتې شوې دي. د سلواک صدر اعظم ایګور ماتوویچ پرون استعفا ورکړه او په دې توګه یې د نوي دولت د جوړېدو لپاره لار هواره کړه. ښاغلي ماتوویچ داسې مهال دنده پرېښوده چې هیواد یې له 1 راهیسې د کرونا ضد واکسین د تطبیق په اړه د اختلافاتو له کبله د سیاسي ګډوډۍ شاهد دی. د سلواک ولسمشره زوزانا چاپتووا د دې هیواد د مالیې وزیر ایدوارد هیګر د نوي صدر اعظم په توګه معرفي کړ. ښاغلي هیګر د سلواک د ولسمشرې یو نږدې متحد او د باور وړ همکار ګڼل کېږي. د سپیس ایکس هغه توغندی چې د ازموینو لپاره جوړ شوی و پرون د لومړني پرواز پر مهال اور واخیست او نسکور شو. دا الوتنه د امریکا په تگزاس ایالت کې وشوه. د سپیس ایکس شرکت مشر ایلون ماسک پرون د دې خبرې په منلو سره پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل. د سټارشپ په نامه دغه توغندی تر الوتو 2 وروسته بیرته ولوید. هغه ویل د دې پیښې علت تر اوسه معلوم نه دی، خو په اړه پلټنې جریان لري. ننګرهار بیګا د نارنجګل دودیزی میلی او مشاعری کوربه وو. دا د نارنجګل شپږ پنځوسمه دوره و چې د پاچا خان په مزار کې په نوې بڼه ترسره شوه. په مشاعره کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو او پښتونخوا شاعرانو د خلکو استازیو او فرهنګیانو ګډون کړی وو.
نتاشم صدقه جلال آباد تا تخپل جسد سپارل باچا خان دے نتاشم صدقه جلال آباد تا تخپل جسد سپارل باچا خان دے کسو کوائی تیر نیو پیڑے سوا وائم دا زما پوینو سور داستان دے.
او د افغانستان د فوټبال د اتلولۍ لیګ دوم دور سیالۍ به نن هم په مزار شریف ښار کې دوام وکړي. دا لوبې پرون پیل شوې چې په هغه کې د سرپل مولانا محمد خدیم لوبډلې 15-3 په مقابل د تخار موج ساحل لوبډلې ته ماته ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز مشعوف د نننیو لوبو په اړه ازادي راډیو ته وویل
اصلی دروزی رقابت ها به حضور آقای یوسف کارگر رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان
در سیالی پرون مازیگر در افغانستان در فوتبال فدراسیون در مشر یوسف کارگر په حضور که پیل شوی او در نن مازیگر په لوبو که بعد کندوز در زوانان و وحیدی در فوتبال لوبدال در خراسان فاریا پاوراندی سیالی وکری. دیو بل خبر لمخې نن په کابل که در وشو لوبی ترسره کیگی په دیو لوبو که شاو خواد ریس و لوبغاری برخه اخلی. تامده په پای کې د ملي ټیم لپاره غوره لوبغاړي انتخاب شي. کولای شي د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. وړاندې اورئ، امنیسټ انټرنیشنل په افغانستان کې د کورونا بېځایه شویو د ژوند پر وضعیت په یو تازه راپور کې اندېښنه ښودلې. دغې ادارې ویلي لوګا او د کورونا ویروس وبا په ګډه د هغو شاوخوا څلورو نورو دلایلو له کبله میلیونونه انسانانو ژوند ګواښي چې په افغانستان کې د جګړو او خپلو مینو بېځایه شوي. بېځایه شوي له سخت ژوند شکایت کوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ فیفا وایي ملي شورا په خپله اولسمه دوره کې د لاسته راوړنو تر څنګ جدي ستونزې هم لرلې. د امریکا متحده ایالاتونو تیره ورځ اعلان وکړ چې د سوریې د جګړې په غبرګون کې نږدې 600 میلیون ډالر نوې بشر دوستانه مرسته ځانګړې کوي. د نارنج ګل مشاعره بیګا د پاچا خان په مزار وشوه. امنیسټ انټرنیشنل د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د کورونا بېځایه شویو د ژوند پر وضعیت په یو تازه راپور کې اندېښنه ښودلې. دغې ادارې ویلي لوګا او د کورونا ویروس وبا په ګډه د هغو شاوخوا څلورو نورو دلایلو له کبله میلیونونه انسانانو ژوند ګواښي چې په افغانستان کې د جګړو او له خپلو مینو بېځایه شوي دي. دغې اداره پر افغان حکومت او نړیوالې ټولنې غږ کوي چې اړینو مرستو په رسولو کې خپل مکلفیت پر ځای او دغو کسانو ته مرستې ورسوي. په دې اړه نور جزئیات له فریبا ظاهر اورو.
یا څلور زره کور یا پنځه زره کور موږ سره هیڅ کوم کومه نه دي شوی. کوچنیانو ماشومان زی په شار کې سوالو ګدایي کوي. یو کپ اور نه پیدا کیږي چې اثر ودار په در باندې ګرځي. سپیری بوداګان مسلمانان ټول در ګدار دي.
دا د هغو میلیونونو کورنی بې ځای سوی افغانانو یو بیلګه ده چې د ژوند د دوام لپاره بیړنیو مرستو ته اړ دی. د کډوالۍ د ناخوالو تر څنګ کویټرونو نس ناروغۍ د دغو افغانانو ژوند لا نور هم تریخ کړی دی. امنیسټي انټرنیشنل په یو تازه راپور کې چې نن د مارچ پر 1 خپور شو همدې مسلې ته په پام ویلي د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه باید ژر تر ژره هڅې لا ډېرې او د دغو بې کورو سویو لاسنیوی وکړي. په دې راپور کې د بې ځایه سویو په کمپونو کې د خوړو پر نه خوندیتوب د ښځو د حقونو او د ژوند په نورو برخو کې د کورونا وبا د تخریبونکي اغېز په اړه څرګندونې سوي. راپور زیاتوي 4 میلیونه افغانان په داسې شرایطو کې ژوند کوي چې د کورونا وایروس د چټک انتقال لپاره مناسب دي او په همدې حال کې د انسانان حتی د لمرنۍ روغتیا امکاناتو څخه به برخې دي. د جنوبي اسیا لپاره د امنستي انټرنیشنل سیمه ایز مرستیال مشر سمیرا حمیدی وایي دې ته په کتو چې د روانو جګړو له کبله ورځ تر بلې د دغو بې ځای سوي شمیر په ډېرېدو دی او ورسره د لوږې او هم د کورونا وبا د لا خورېدو ویروس ده، نو افغان حکومت او نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د دغو خلکو د خوندیتوب لپاره لا ډېره هڅه وکړي. د افغانستان حکومت بیا وایي له دوی سره د شاوخوا 2 میلیونه د کورنیو بې ځای سوي شمېره راجستروي ده او دا 4 میلیونه هغه کسان یادوي چې په تېرو 5 کلونو کې له خپلو کورونو وتلي، خو ډېره برخه یې د دوی په وینا بېرته خپلو کورونو ته تللي دي. د افغانستان د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي دغو کډوالو ته د لازمو مرستو د رسولو هڅې جاري دي. د دې وزارت مرستیال ویاند محمد رضا باهر ازادي راډیو ته وویل
د سال 1399 88000 بېجا شوه.
په 1999 کال کې 80000 کسان بې ځای شوي دي. په مجموع کې 110000 کسانو ته مرستې رسیدلې دي. 4000 هغو کسانو ته چې په 1999 او نورو کلونو کې بې ځای شوي دي د ژمي مرستې رسیدلې دي. په دې 1399 کال کې شاوخوا 1500 کورنۍ بیرته خپلو کورونو ته تللې دي چې د بیرته تګ بهیر د وزارت او نور نړیوالو مؤسساتو لخوا وڅارل شو او ملاتړ یې وشو.
همکار ما حمایت شوه.
تر دې وړاندې د خوړو نړیوال سازمان ازادي رادیو ته ویلي و چې د افغانستان نږدې نیمه وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري چې همدا بې ځای سوي کډوالې. په کابل کې د دغه ادارې ویاند وحید الله امانی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي و چې له شاوخوا 10 میلیونه افغانانو څخه چې د خوړو نه خوندیتوب سره مخامخ دي 15.5 میلیونه په بیړني وضعیت کې دي. نو موږ د ژمنه هم کړې و چې WFP په پام کې لري په 2021 کال کې د 15 میلیونه کسانو سره په دې هیواد کې د خوراکي توکو یا نغدو پیسو مرسته وکړي. جګړې او طبيعي آفات په کور دننه کډوالۍ اصلي لاملونه ګڼل کیږي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي رادیو ته غوښتست په 12 شپږنی منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په azadiradio.com ویب باندې کې واورئ. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ فیفا وایي ملي شورا په خپل ولسمه دوره کې د لاسته راوړنو ترڅنګ جدي ستونزې هم لرلې. دغه بنسټ مشر نعیم اصغری وایي دوی د ملي شورا د دویم تقنینی کال او ولسمه دورې په اړه چې دوی کومې څېړنې کړې موندنې ښیي چې ملي شورا د سرپرست وزیرانو د کار د دوام په برخه کې پر حکومت فشار نه دی راوړی. خو د ولسی جرګې د اداري پلاوي ځینې غړي بیا وایي دوی د ګڼو ستونزو ترڅنګ بیا هم هڅې کړي چې خپل مسؤلیت په سمه توګه ترسره کړي. نور حال په دغه راپور کې
د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ فیفا د ملي شورا د ولسمې دورې د کار په اړه خپلې موندنې له رسنیو سره شریکې کړې. د دغه بنسټ مشر محمد نعیم اصغری د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ملي شورا د مهمو لاسته راوړنو ترڅنګ ګڼې ستونزې هم لرلې. ښاغلی اصغری د ولسي جرګې له لوري جدي ستونزه د سرپرست وزیرانو د کار د دوام په برخه کې پر حکومت فشار نه راوړل او د تقنینی قوانینو لپاره د دې له لوري د کمیټه نه برابرول بولی.
خود پارلمان نتونسته در طول نمی دوره تقنینی
پارلمان زینی کمزوری هم لرلی چی یو لحقو داوه چه پارلمان ده دی تقنینی دوره پا اگدو که ونشو کرایی چه در طول و غریو پا همغاگی دی تقنینی قوانینو پا برخه که یو تره جوره کری. تر اوسا پا دی برخه که طول ده بیلابیلو دولتی دارو للوری ور تا وراندی زو نشوی. دویم ده هاق وزیرانو چه ده پارلمان للوری هز ده تایید رای هم ندی اخیستی او تر اوسا سرپرستان دی داسی جدی اقدامی ندی کرای.
شاغلی از غریوای بل هغه څری چې د ملي شورا جدي کمزوري شي هغه د حکومت تکړنو پاړه د دی لوري جدي څار نه کول دي. د فیفا دفتر لوري ازادي رادیو ته پاستول سوی راپور کې د ملي شورا د لاسته راوړنو پاړه راغلی چې د 1400م کال د بودیجی په عادلانه ویش کې بریالي وو. د سولې په پروسه کې د لازیاتو هڅو په هدف دا یو پلاوی ټاکل او د ځینو خصوصي رسنیو د راپورونو پر بنسټ په ځینو حکومتي ادارو کې لکه د جمهوریت ریاست چارو اداره کې د بیلابیلو ډولونو غوښو په اړه څارنې د روغتیا وزارت په خوانی
چارواکو د کړنو په اړه په مالیه وزارت کې د یو شمیر کارکونکو د لوړو تنخواګانو په اړه څارنې او افشاګرۍ د ملي شورا مهمې لاسته راوړنې بللې دي. د ولسی جرګې منشي محمد کریم اتل بیا د فیفا د دغو څرګندونو په اړه وایي چې دوی د ګڼو ستونزو تر څنګ بیا هم هڅې کړي چې خپل مسؤلیتونه په سمه توګه ترسره کړي.
سره د دې چې ستونزې سته، ولسی جرګې هڅه کړې تر څو د تقنیني قانونو لپاره حکومت ته طرحه وړاندې کړي او وړاندې کړي مو هم دي. مخکې تر دې چې د حکومت له لورې تقنیني فرامین راشي، باید یو ځل موږ سره په دې هکله مشوره ترسره شي. بله موضوع دا چې د سرپرست وزیرانو په هکله باندې موږ په بار بار باندې فشار اچولی دی پر حکومت باندې تر څو موږ ته وزیران معرفي کړي.
ښاغلی اتل وایي ډېر ژر به د دوی غوښتنه حکومت نوی نوماند وزیران ورماری فکری. بلخوا د جمهور رئیس مرستیال ویان دوا خان مینپال د فیفا د څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې ډېر ژر به جمهور رئیس د ځینو وزارتونو لپاره نوی نوماندان وزیران ماری فکری.
ولسمشر به ډېر ژر هغه وزارتونو ته چې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي، هغه وزیران چې د پارلمان څخه د باور رایه نه ده ترلاسه کړې، نوی سرپرست وزیران ورماری فکری.
د ملي شورا د دویم تقنینی کال د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له لوري د غنو دولتي چارواکو په حضور کې د 1947 کال د هوتمیاشت په 18 نیټه پرانستل سوچي د غي شورا په یاد تقنینی کال کې دوه اجلاس تر سره کړل چې د دغه دورې د جلسو دریمه برخه د 1947 کال د هوت په 18 پیل او د سرطان میاشتې په 1.5 پای ته ورسېده. همدارنګ د جلسو څلورمه برخه بیا د 1949 کال د سمبولې په 14 پیل او د هوت په څلورمه نیټه پای ته ورسوله. ټاکل سوی و د ملي شورا د جلسو څلورمه برخه د جدې میاشتې په 1.5 پای ته ورسېږي، خو د 1400 کال د بودیجې پر سر له حکومت سره په لانجو دا لړۍ وغځېده ده او د ولسی جرګې غړو خپلې ژمنۍ رخصتۍ وځنډولې او بلاخره د 1400 کال بودیجه یې تصویب کړه. د ولسی جرګې له لورې له حکومت سره د 1400 کال د بودیجې پر سر لانجه دا و چې دوی ټاکلې بودیجه متوازنه نه بلله او غوښتنه یې دا و چې د مالیه وزارت د ملکي کارکونکو تنخواګانې زیاتې کړي، چې بلاخره د مالیه وزارت د 2 میلیارد افغانیو په اضافه کولو د یاد کال د بودیجې مسوده بیرته ملي شورا ته واستوله او ولسی جرګې هم د رایو په اکثریت دغه مسوده تصویب کړه. د 1400 کال د بودیجې مجموعي شمیر 343 میلیارد او 140 میلیونه افغانۍ دی.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو ته غواګیاست. ننګرهار بیګا د نارنج ګل دودیزی میلی او مشاعری کوربه وو. دا د نارنج ګل شپکمندو سم دودیزه میلاو مشاعره واچې د پاچا خان په مزار کې په نوې بڼه تر سره شو. په مشاعره کې د افغانستان د بیل ابلو سیمو او پښتونخوا شاعرانو، د خلکو استاذیو او فرهنګیانو ګډون کړی وو. د شاعرانو اکثر شعرونه د افغانستان پر روان وضعیت او ناخوالو څرخېدل. ممتاز رگزی هم په دې مشاعره کې خپل شعرونه وویل.
لطاشم صدقه جلال آبادا تا تخپل جسد سپارلے باچا خان دے سو لطاشم صدقه جلال آبادا تا تخپل جسد سپارلے باچا خان دے کسوک وائی تیر نیو پیڑے سوا وائی امداز ما پوین سور داستان دے.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې. د افغانستان د سولې او رواني جګړې ترڅنګ په ننګرهار کې د دریو خزینه واکسیناتورانو وژنې د غنو لویدیزو ورسپانو پام ور اړولې ده. واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکلي سربیره په دې چې د سولې لپاره هڅې روانې دي، خو د هدفي وژنو په تر ټولو تازه پیښو کې درې واکسیناتوران په دوه جلا بریدونو کې د افغانستان په ختیځ کې وژل شوې. د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې سه شنبه په جلال آباد کې دوه داوطلبه واکسیناتوران او د هغوی یوه سپروایزر په دوه بریدونو کې وژل شوې. ورسپانې د دغه وزارت د ویاند غلام دستگیر نظری په حواله لیکلي په روغتیا پالانو باندې برید په ټولو خلکو برید ده او دوی په کلکه غندي. واشنگتن پوسټ لیکلي د کابل او جلال آباد په څیر ښارونو کې داسې هدفي وژنې له تیر کاله پیل شوې، لکه چې د افغان حکومت او طالبانو استازي د سولې خبرو ته سره کېناستل. په مقاله کې راغلي افغان چارواکي د داسې بریدونو پړه په طالبانو اچوي، خو طالبان بیا له مسؤلیته اوږې سپکوي. ګارډین ورسپانې هم په جلال آباد کې د دریو ښځینه واکسیناتورانو په وژنې مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي د پولیو دا واکسیناتوران د پولیو د واکسین د لګولو د هغه 15 ورځنی سراسري کمپاین په دویمه ورځ وژل شوې چې دوشنبه پیل شوې. د مقالې له مخې په ښاري سیمو کې د هدفي وژنو یو لړۍ له هغه وخت چې د سولې خبرې پیل شوې روانه ده او پکې ګڼې مسلکي ښځې او هم حکومتي کارکونکي، رسنیزوال او مدني فعالان هدف ګرځي. ګارډین لیکلی د طالبانو په شمول وسلوالو ډلو لدې مخکې هم روغتیا پلان وژلې دي. ورسپانې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما د تیر کال خبرداری ته هم اشاره کړې چې د بریدونو په زیاتېدو سره روغتیا پلان په خطر کې دي. ګارډین د کابل په یو زیږنتون باندې د 2000 کال د می 12 خونړې برید یاد کړی چې پکې د میندو او نویو زیږیدلو ماشومانو په شمول 40 تنه وژل شول. نیویورک ټایمز ورسپانې د افغانستان پر روان وضعیت او د طالبانو د ادعاو په اړه یوه تحلیلي مقاله خپره کړې ده. د مقالې لیکوال پیل په دې کړی چې طالبان فکر کوي که د سولې تړون وشي یا نه دوی وختي ګټلې ده. لیکوال زیاته کړې د طالبانو د بریا ادعا چې د دوی له نظره په پوځي او سیاسي واقعیت کې ریښې لري د افغانستان اوسنی نازک حالت رهبري کوي. د نیویورک ټایمز مقاله کې راغلی وضعیت داسې دی چې څوک نه غواړي بحث پرې وکړي. دا نیم حقیقت چې طالبان برلاسي دي نو ځکه جوړجاړي ته چندان زړه نه کوي او یا غواړي د واک د ویش له امریکایي مفکورې سره مخ ته ولاړ شي. لیکوال زیاته کړي د طالبانو بیانات که څام تبلیغاتي دي، خو دوی د برلاسي فکر د یو متردد افغان حکومت جواب دکته کوي او هم د افغانستان په بهرنیو همکارانو اغیز پرې باسي. په مقاله کې وړاندې د افغان ولسمشر اشرف غنی د ادارې د ریزونو ته هم اشاره شوې چې په خپل موقفونو ولاړ دي. د افغان ولسمشر اشرف غنی د نګدي دریو میاشتو مخکې خبرې یادې شوې چې ویلي وو بهتري ته هیله لري خو ناوړه حالتونو ته تیارای نیسي.
د امریکا متحده ایالاتونو تیر ورځ اعلان وکړ چې د سوریې د جګړې په خبرګون کې نږدې 600 میلیون ډالر نوې بشر دوستانه مرسته ځانګړي کوي. واشنگتن ویل هدف یې له هغو کسانو سره مرسته ده چې ډېر جنایتونه یې ګاللې دي. په دغو جنایتونو کې د بشار اسد رژیم او د هغه د متحد روسیې لخوا هوایي بریدونه یاد شوي. نور جزئیات فریبا ظاهر په دغه ریپورت کې وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن تیر ورځ په یوه اعلامیه کې د سوریې له خلکو سره د نوې 600 میلیون ډالر مرستې خبر ورکړ. نوموړي ویل چې د مرستې به په سوریې کې څه باندې 13 میلیون کسانو او هم په لبنان، ترکیه، اردن، عراق او مصر کې شاوخوا 5.5 میلیون سوری کډوالو ته ورکړل شي. هغه زیاته کړه چې امریکا د نړۍ د تر ټولو اغیزمنونکو کسانو د دردونو او ستونزو د رقمولو لپاره کار کوي، ځکه د دې خبره دا ډول اقدام د امریکا لپاره ارزښت لري. انټونی بلینکن له نورو هیوادونو او ټولنو څخه هم غوښتل چې د سوریې له جګړې ځپلو سره مرسته وکړي. د سوریې ولسمشر بشار الاسد او عمده متحدي روسیا د سوریې په کورنیو جګړو کې د تاوتریخوالي اصلي عاملین ګڼل کیږي. سوریا د 2011 کال مارچ راهیسې د کورنۍ جګړې او تاوتریخوالي شاهده ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خپل وینا کې ویلي چې د سوریې خلک له بیلابیلو جنایتونو څخه کړیږي چې په هغه کې د ده په وینا د اسد د رژیم او روسیې لخوا هوایي بریدونه، اجباري ورکېدل، د داعش وحشتونه او د کیمیاوي وسلو کارول شامل دي. انټونی بلینکن زیاته کړه د اسد د رژیم له لوري د اقتصاد کمزوري، مدیریت او پراخ فساد انساني بحران په سوریه کې لا ډېر کړی چې د کورونا وبال خورې دو سره د بحران لا نور هم ډېر شو. د بروکسل په پنځم کانفرنس کې چې د سوریه او سیمه هیوادونو د ملاتړ په اړه جوړ شوی وو، د سوریه له خلکو سره د امریکا د بشري مرستو اعلان وسو. په دې کانفرنس کې باندې 50 هیوادونه او دیرش نړیوال سازمانونه راټول شوي وو چې د جګړې ځپلو سره د کلنۍ مرستې ژمنه وکړي. د ملګرو ملتونو سازمان په 2020 کال کې د سوریه او په ګاونډي هیوادونو کې د کرسي او کسانو لپاره د 10 میلیارد ډالر مرستې هدف ټاکلی دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیم
کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او ترنور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالات خبر شي.
اوزبیک کمپاینر او د حقونو مدافع یو ډله مخپټو کسانو وهله او بد حال ته رسولې ده. میر عزیز بازاروف د مارچ 28مه د داخلي ټپونو مات پخی او مغزي ضربې لامل د تاشکند په یو روختون کې بسترې شو. بازاروف د ازبکستان د حکومت یو منتقد ګڼل کیږي. هغه اوزبک مشرانو غوښتي چې د هوموسکشوالټي یا هم جنس بازي جرمي سبغه ور ختم کړي. د بیا د هم جنس ګرایانو د یو فعال ټاپه ردوي او په بیلابیلو سیاسي او ټولنیز مسلو غږیږي.
ما ویلي چې زما په باور انتخابات منصفانه نه وو. که مسایل همداسې غیر منصفانه پاتې شي او د بیان ازادۍ حق او نور بشري حقونه تر پښو لاندې وي، ما دا ویلو چې د انتخاباتو د تحریم غږ به پورته کړم. تر دې خبرې روسته د دولت امنیتی خدماتو ادارې خپل پلویان په ما باندې وپارول، دروغ راپورې وتړل چې زه د ال جی بی ټی پروپاګاندا مختوړم، خو ما یوازې د همجنس بازی د جرمی سبغې د ختمولو غږ پورته کړی، ځکه فکر کوم دا د ټولو شخصي کار دی.
بازاروف همدارز د جاپانی انیمیشنونو او کوریایی پاپ موسیقۍ د مینوالو مشهورې اونیزی غونډې جوړوي. ځینې نور بلاګران بیا د داسې غونډو پر ضد غږیږي.
دا یو حقیقي پارونه ده. د مسلمانانو نړباسي چې د بیچارهګۍ فکر وکړي، زموږ عقیدو ته سپکاوی کوي، خو په وړاندې هیڅ اقدامات نکیجی.
لیکن ملرغه چاره یو.
د مارچ په 28مه په همداسې وی غونډې لزګونو کسانو برید وکړ. د الله اکبر ناری وهلې. د پولیسو په یو بیان کې راغلی چې بریدګرو یو ځوان سړی او یو ښځه وهلې دي. بازاروف لدی برید روغ وتلی و، خو یو کس سخت ټپي و. پولیسو ویلي دولس بریدګری نیولي او دمګړی د هرتاړه او بلوا په تور ترې تحقیقات کیږي. د همدې پیښې په ماښام یو عیني شاهد ویلي دریو مخپټو کسانو په بازاروف باندې د بیسبال د بیټونو گزار وکړ. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان دغه برید غندلی. د همدې میاشتې په لومړیو کې دغه سازمان په ازبکستان کې د حقونو د نقص په اړه یو بیان هم خپور کړی و. په بیان کې راغلي چې په ازبکستان کې هغه سړیان چې په خپله خوښه له نورو سړیو سره جنسي رابطه نیسي، له خپل سرو توقیف فونو پختونو محبسونو کوربندې غواخونو او اخازي سره مخ کیږي. تر برید د مخه بازاروف ویلی و چې پولیسو ته د انلاین غواخونو احوال ورکړی وو، خو د ویلی هیڅ اقدامې پاړه و نشو.
ستاسو لا پیغامونو
اکمل افغان یم. د خوشنا په خوش کې زیات برنمو شوی دي او زیات کورونه یې ړنګ کړي دي. د مسؤولو چارواکو څخه مې هیله دا ده چې په دې بحث کې د زیات کومکونه د خوش اوسیدونکو سره وکړي. د څو ورځو کېږي چې مسلسل برنمونه روان دي. په دې کې کوچیانو ته هغه کورونه والا په زیات کورونه رسېدلي دي چې په کې ګزاران تېلو اهل برابر مننه دې راځي.
لوګر ولایت د ادری ولسوالۍ نه سرلاین کیم. موږ دا مشکل لرو د شل کاله کیږي. د لوګر ولایت د ادری ولسوالۍ د غلارې باندې دي، څلور طرفه لارې باندې دي. دولتي سړی نه شي کولای چې په لار باندې لاړ شي. د دولت چارواکو نه دا غوښتنه ده چې اتمی او ضروري دي موږ ولا خلاص کړي. موږ خپل مشکل او خپل ضرورت راپوي. نور نه کیږي. نور ته پتانګ دي لارو نه شل کاله کیږي. موږ دلته باندې تکه ما بس کې څه پراته یو. مشکلات سره ډیر مخې وي دي. موږ د ټول چارواکو ته ورسي. السلام.
ناری نسب اللہ د ناری کنر ولایت څخه ناری لسوالی د مالیمی زراعت تلور میشت کرو کیږي او ما شنه نه یارستی اړوند مقامات ته خبر ورته ولایتي چې په دې اصل هم کېږي اقدامات او موادان نه.
فرید زابل ولایت شاجین سره خبر کوم کابل کندهار لار ډیر خراب ده جرونه دي مسلمان دي سر په تکلیف تا خلک لار بند دي ډیر غش مشکلات دي فوټ جرات سره وختله دا سړک را جوړ کی څو وارې منی وکړل نو سړک نن جوړ کړ دا خلګام مور سیمنه نه آزاد دي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر په ننګرهار ولایت کې د دریو خزینه واکسیناتورانو وژنه په کلکه وغندله. دغه ټولنه وایي دا پیښه د بشرپالنې د نړیوالو حقونو څخه ویرونکې سرغړونه ده. پرون په جلال آباد ښار کې درې خزینه واکسیناتورانې په دوو جلا بریدونو کې ووژل شوې. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر پرون د افغانستان د دولت د سولې د مرکچي پلاوي له مشر محمد معصوم ستانګزي سره په قطر کې ولیدل. د مرکچي پلاوي په ټوټر باندې د خبر په اړه جزئیات لیکل شوی دي. په ټوټ کې راغلي دواړو لورو د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت او د سولې مذاکراتو په اړه خبرې وکړې. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د خپل هندي سیال نریندرا مودی د لیک په جواب کې تیر ورځ ویل اسلام آباد له نوی ډیلی سره د سولې اړیکو غوښتن کړي. د رویټرز خبري اژانس د رسمي سرچینو په حواله چونو مینه د خودلې ویلي نریندرا مودی په غلي کې چې د مارچ په 23 د پاکستان د ملي ورځې په مناسبت لیږلی و د دواړو گاونډیو هیوادونو ترمنځ د سولې اړیکو غوښتنه کړې وه. د سلواک صدر اعظم ایګور ماتوویچ پرون استعفا ورکړه او په دې توګه د نوي دولت د جوړېدو لپاره لار هواره کړه. د سپیس ایکس هغه توغندي چې د ازموینې لپاره جوړ شوی و پرون د لومړني پرواز پر مهال اور واخیست او نسکور شو. بیګا په ننګرهار کې د نارنجګل مشاعره وشوه. دا د نارنجګل شپک 500 دوره و چې د پاچا خان په مزار کې په نوې بڼه ترسره شوه.
لاند خبرونه مو اوریدل. تاسو کولای شئ د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پانی facebook.com/azadiradio کې ولولې. وخت په افغانستان کې د سار اتو 2 دقیقې کیږي. دوی منیمای پیلو په دوی منیمای کې به وړاندې یو لوی راپور تاسو ته خبر کړو چې په تیرو څلور کلونو کې د افغانستان د خزو د وضعیت په اړه باندې جوړ شوی دی. دا چې د خزو په برخه کې څه پرمختګونه شوي دي او څه ناخوالې خلکو لیدلې دي. خو تر هغه مخکې یو بل راپور لرو. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون غوښتنه کوي د افغانستان د فوټبال د خزینه لوبغاړو په جنسي زورونه تورن کرام الدین کریم چې تر اوسه نه د محاکمه شوی باید ژر تر ژره ونیول شي. د بشري حقوقو د څار نړیوال اداره بیا وایي د کرام الدین کریم نه محاکمه کېدل د خي چې په افغانستان کې د معافیت فرهنګ څومره ژور او پراخ دی. د فوټبال خزینه ټیم یو شمیر غړو ویلي وو د فوټبال فدراسیون پخوانی مشر کرام الدین کریم دوی په جنسي توګه زورولي او تر هغه وروسته د فوټبال نړیوال فدراسیون ورزشي محکمې د ټول عمر لپاره د ورزش له اړوندو فعالیتونو منع کړ. 25 کلن کریم په ځان لګیدلی تورونه رد کړي. افغان حکومت ولی نه دی توانیدلی چې له کرام الدین کریم سره قانوني چلند وکړي. په دې اړه تفصیل د ملالی بشیر په دغه راپور کې او تر هغه وروسته هم د افغانستان د ښځو په ارتباط باندې یو مفصل راپور او پروګرام خبريږي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د کرام الدین کریم ننی ولکېدل یا نه محاکمه کېدل په هیواد کې د جنسي زورونې پر وړاندې د چپ پاتې کېدو او مافیت فرهنګ پیاوړی کوي او پر عدلي او قضایي سیستم د خلکو اعتبار ضعیف کوي. د دې ادارې کمشنر شبنم صالحي د مارچ په 28 نیټه د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل
د کمیسیون غوښتنه له ټولو کشوي عدلي او قضایي حدونو دا چې کرام الدین کریم دی هر څومره زر چې امکان ولرونی ورشي او عدالت منګول ته وسپاره شي له دې خطر چې د نن نیول او د عدالت نه تطبیق د حکومت له یو له اساسي اصول نه چې قانون حاکمیت هغه متزر کی او د خلکو باور پر حکومت باندې او پر عدلي او قضایي سیستم باندې لمنځه ځي.
تر دې مخکې د همدې ادارې رئیس شهرزاد اکبر هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې اندیښنه څرګنده کړې و چې د جنسي ځورونی دومره ناندرزه قضیه لا هم ناحل سوی پاته ده.
متاسفانه فرهنګ مافیات یکی اساسی پای اصلي افغانستان بوده د سالای
د مافیات فرهنګ چې افغانستان ته په تیر دوه لسیزو کې له اوشتو زیانونو یو دی او یو بیلګې د کرام الدین کریم قضیه ده چې پر وړاندې د جنسي ځورونی جدید تورونه دي، خو تر اوسه نه هم نیول سوی او نه محاکمه سوی دی. دا د اندیښنې وړ خبره ده. د نن یو کې د هغو زړور شوزو او انجونو ته هیڅ شو پیغام نه رسوي چې د جنسي ځورونی وضعیت افشا کړ.
بسلو فرهنګ سکوت فرهنګ مافیات تقویت میشه.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې په دې اړه اندیښنه څرګندوي چې تر دوه کال وروسته هم افغان حکومت نه دی توانېدلې چې د افغانستان د فوټبال ملي فدراسیون په خوانی رئیس کرام الدین کریم د هغو تورونو په خاطر ونیسي چې د فوټبال ټیم شذینه غړي پر د پوری کړي چې دوی جنسي ځورولي. لشتر لږه 15 افغان لوبغاړو پر د تور پوری کړي و چې له 2013 کال څخه تر 2013 کال پورې دوی په جنسي توګه ځورولي. هغه مهال یو شمیر رسنوی راپورونه ورکړل چې کرام الدین کریم د فوټبال پر یوې شذینه لوبغاړي تر جنسي تیری وروسته هغه او کورنۍ د چپ نه پاتې کېدو په صورت کې په مرګ هم ګواښلی وو. د 2019 کال په فبروري میاشت کې د بشري حقوقو نړیوال سازمان راپور ورکړ چې لږ تر لږه شلو شذو د کریم او په افغان فوټبال فدراسیون کې پر ځینو نورو چارواکو د جنسي ځورونی تورونه پوری کړي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا دا تورونه وڅېړل او د تحقیقاتو په نتیجه کې ومند چې کریم لخپل دند ناوړه ګټه اخیستې او د فوټبال یو شمیر شذینه غړي جنسي ځورولي. کریم مخکې پر ځان لګیدلې تورونه رد کړي.
زه تاسو ته ډاډ درکوم چې زه دا قضیه تعقیبوم، له خپل حقونو دفاع کوم، په دې قضیه کې ګټون کوم، افغانانو ته ثابت کوم چې دا د سیسل کوم راغله او چا یې ملاتړ وکړ.
دا سیمهال چې د افغانستان لوی څارنوالۍ له کورنۍ چارو وزارت څخه د کریم د نیولو غوښتنه کړې وه. د 2019 کال د جون میاشتې په 8 نیټه فیفا په یو اعلامیه کې وویل چې دغه ادارې د فوټبال په برخه کې د تل لپاره پر کرام الدین کریم بندیز ولګاوه او د یو میلیون ډالر جریمه کړ. تر دې یو ورځ وروسته د جون په 9 نیټه افغان چارواکو د کرام الدین کریم د نیولو امر وکړ، خو د کورنۍ چارو وزارت هغه مهال ویلي و چې دی پټ سوی دی. له دغه شذو چې پر کریم یې د جنسي ځورونې تور پورې کړی یو خالده پوپل ده. دې هغه مهال د فیفا دا پریکړه ستایلې وه، خو اوس وایي چې یو شمیر دولتي ادارې غواړي دا قضیه له پامه وغورځوي او له خلکو هیره سي. دې د تیرې دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
قضیه جریان داره، همه کسی نیست که
قضیه روانه ده، خو څوک نسته چې پوښتنه وکړي. افغانستان پولیسو یو ډول ښکارا کړه، ورغلل پنځیر ته چې کرام الدین ونیسي، خو دا یوازې یو ننداره جوړه کړه. ګوکه موږ غواړو کریم ونیسو، خو ځای خلک نه غواړي چې موږ دی ونیسو. لپاره مالګه قضیه هیڅ خواته نه دتللې. له ډیرو نږدې سرچینو مې اوریدلې چې کرام الدین په آزاد توګه له کابل تر پنځیر ته تګ راتګ کوي. هلته یې کور نه دی.
خالده پوپل ازادي راديو ته په خبرو کې زیاته کړه چې هغه څارنوالان او قاضيان چې پر دې قضيه کار کاوه تهدید سوي او څو ځلې تغییر او تبديل سوي. کله چې مولا لوی څارنوالي څخه په دې اړه پوښتنه وکړه چې ولې دا قضيه تر اوسه بې پای پاته ده، د دې ادارې ویاند جمشید رسولي داسې ویل:
موضوع رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان
د فوټبال د فدراسیون د پخانی رئیس پاړه په هیواد کې د نن او د باندې پلټنې بشپړې شوې دي او دوسیه یې محکمې ته استول شوې. محکمې په قضایي غونډه کې ځانګړې پریکړه کړې چې په محکمه کې به د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخانی رئیس له حضور وروسته په دې اړه پریکړه کوي.
پس از در محکمه در زمينه تصمیم اتخاذ خواهند کرد.
د شاغلی رسولی په وینا کله چې کرام الدین کریم ونی ولسو لوی څارنوالي به لازمی اقدامات وکړي او نوې دوسیه به د پریکړې لپاره محکمې ته ولیږي. کته هم د کورنۍ چارو وزارت چارواکو مخکې ویلي و چې کرام الدین کریم پټ دی، خو د 2020 کال په سپتمبر میاشت کې هغه په آزاد توګه علني مطبوعاتي کانفرنس جوړ کړ او ویل چې حاضر دی ثابت کړي چې مجرم نه دی. لوی څارنوالي د کریم د نیول کېدو حکم د 2019 کال په جون میاشت کې صادر کړی و، خو یو کال وروسته د 2020 کال د اگست میاشت چې په درويشتمه نیټه افغان ځانګړو ځواکونو د پنشیر ولایت په بازارک سیمه کې چیرته چې ویل کیږي د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خوانی رئیس کرام الدین کریم اوسی د نیولو په هدف عملیات وکړل. یو ورځ وروسته د پنشیر مرستيال والی محمد امین صدیقی ازادي رادیو ته ویل چې دا عملیات به نتیجه پاتسول ځکه د خبره د سیمه خلکو د ځانګړو ځواکونو مخونی ولا. د بشری حقوقو نړیوال سازمان د آسیا څنګه مشري پاتریشیا گاسمن د دې پیښه په خبرګون کې ازادي رادیو ته ویلي و چې په افغانستان کې ستونزه ده چې زورواکي او جګړماران د ځان د خوندي ساتلو لپاره خپل ملیشي لري او دا ملیشي قانون ته درناوی نه لري. د دې ادارې مشر څېړونکي هیدر بار بیا په دې باور ده چې افغان حکومت نور له دې قضیه لاس اخیستی دی.
د کرامدین کریم قضیه دا څرګندوي چې په افغانستان کې د معافیت فرهنګ څومره ژور او پراخ دی. داسې ښکاري چې حکومت د ده له نیولو نور لاس پسر سوی، که څه هم پر ده تورونه ډېر جدي دي او کاغذي کارونه یې هم سوي دي او ټول په دې قضیه خبر دي. حکومت باید په دې اړه شرمېدای، خو داسې نه ښکاري.
There's any embarrassment or shame about it at all.
خود افغانستان د کورنۍ چارو وزارت بیا وایي چې حکومت اوس هم ژمن دی چې کرام الدین کریم ونیسي او محکمې ته وړاندې کړي. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آرین د مارچ په 22مه نیټه په دې اړه ازادي رادیو ته داسې وویل:
هیڅوک د قانون نه پورته نه دی. موږ د سارنوالي حکم په هر حالت سره تطبیقوو او په دې برخه کې کلک جدیت موجود دی. کچېری کرام الدین په هر ځای اوسېږي، مونږه خپل اقدامات به تر سره کوو، خو مونږ ډېر په وخت سره متکی نه یو، ځکه چې حکم موجود دی، د سارنوالي حکم مونږ سره شته دی، خو په فرصت سره مونږ حتمن د قرار د سارنوالي تطبیقوو.
د کورنۍ چارو وزارت په داسې حال کې دغه قضیه تجمنتیا تکراروي چې له افغان ولسمشر څخه نیولې په کابل کې د امریکا تر شارز دافیر پورې ټولو په دې قضیه کې د عدالت عملی کېدو غوښتنه کړې ده. په 2019 کال کې د بشري حقوقو په اړه د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت تکلنی راپور لمخې د شذنه فوټبال ټیم د اتولو بغاړو تجربه شي، هغه شوه چې جنسي غوښتنې ردولې، لټیمه و ایستل شوې او هغه چې په دې اړه علني شکایت وکړ له تهدیدونو سره مخامخ شوې.
د افغانستان سلکلن تاریخي مزل، د شوزو پر وړاندې د ټولنې محدودیتونه، فرصتونه او خنډونه. افغان شوزو په دې موده کې څه لوړې ژورې تجربه کړې او له څه اندېښمنې دي؟ د دیرلسمې لمریزې پیړۍ پیل په افغان ټولنه کې د شوزو د حقونو په برخه کې د پرمختګ او برابرۍ نوی رنګ راوړ.
خانم ها رو جمع می شدن، مادر خودم، نه فقط مادر کلانم، می گفتن که شما اولاداتم درست تربیت کنید. اگر امروز دخترتان یک گیلاس آب میاره برای برادر خود، سبا امو برادرش امو گیلاس آب برای خواهر خود ببرد.
دا د افغانستان د خپلواکۍ او دیموکراسۍ د بنسټګر پاچا امان الله خان او ملکه سوریا یوازنی پاتلور شهزادګۍ انډیا راغتی چې د دې د مور او پلار د کارنامو ژوندۍ تاریخ بللای سو.
ملکه سوریا همیشه به خانمای افغان گپ میزد. وخت سخت بود گپ زدنم با ملت، برای که نه تلویزیون بود، نه رادیو، نه تلفون، مگر خانما جمع
هم دغه ژغونو د دیل مریضې پیړۍ پیل د شوز د غورځنګونو سره مل کړ او چې ته ورسېدل خو د وخت په تیرېدو بیرته خنډونه ورته جوړ سول او په دې توګه دغه سفر تر ننه پورې په مختلفو واکمنیو کې بیل پړاوونه ووهل. شهزادګۍ انډیا وایي مورې چې کله په شل کلنۍ کې ملکه سوه، پوه سوه چې ژوند یې اوس بدل سوی دی او د افغانستان د ښځو پر وړاندې مهم مسؤلیتونه لري.
و وقت ملکه شد فامید که اون زندگی که داشت دیگه فرق کرده، آله یک مسئولیت داشت.
همدغه د مسولیت احساس و چې تر یو شمیر بهرنیو سفرونو ورسته د افغان میرمنو لپاره د ملکه سوریا هود لاک لاکسو او له خپل کورنۍ څخه دا سفر پیل کړ. په لومړي ځل په 2003 او 2003 کلونو کې د مستورات په نامه د نجونو لپاره د لومړني شونځي او روغتون بنسټ کېښود. لومړني زده کوونکي خپل لونی وي. په همدې کال د خپل مور اسما رسمي په مشرۍ د ارشاد نسوان په نامه چاپی خبرونه هم پیل کړه او دغه راز د شوزو لپاره په لسکونو داسې ګامونه واخیستل چې کله ټولنې د یوې برخې لپاره د هیلو هنداره و، خو بلې برخې بیا د نه منلو او نه زغملو اور پکې تازه کاوه. پا په پغمان کې په لوی جرګه کې د شامان الله ترڅنګ د مخپټي حجاب پرته د ملکی سریا ګډون هم د شوز لپاره د نوې بدلونونو پایل وو او هم پر وړاندې د نوېلو پایلامه په دې جرګه کې چې ټول افغانستان څخه به نفوذ خلک راټول شوي وو د نجونو لپاره د واده کولو عمر 18 کلنی وټاکل سو تر یوې ته ډیرو میرمنو درلودل منع سو او د غرض یو شمېر نجونې د زده کړو لپاره له هیواد بهر واستول شوې خو ټولنې بل څه ویل په 1901 کال کې حبیب الله خان کلکانی د خپلې نه میاشتنۍ واکمنۍ پر مهال د امان الله خان د اصلاحي پروګرامونو سره د مخالفت په دود د شوزو شونځي وتړل د ولی له اجازې پرته یې له کوره د نجونو او شوزو وتل منع کړل او د هغو میرمنو چې د زده کړو لپاره بهر استول شوي وي د بیرته راتګ فرمان ورکړ تاریخ لیکونکي په دې باور دي چې نادر خان هم د تیرې دورې تجربې ته په کتو د دې لپاره چې د شوزو بیا راپورته کېدلې د واکمنۍ دوام ته خنډ نسی نو د شوزو له تعلیمي بهیره تیر سو د پښتو ژبې څېړونکی او لیکوال حبیب الله رفی وایي نادر خان په 1908 کال کې د شوزو تعلیم ته د یوې ستونزې په سترګه وکتل
د نادر خان حکومت چې راغی هغه د داسې یو پوریاغنه کار واخیست پالیسۍ نه چې د نجونو موضوع یې بالکل په ځای پریښوده فقط د هلکانو ښوونځي را ژوندي کړل او هغه څه چې جنج